السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دی د ازادي رادیو د ماخمنه خبری مجله زیر ځوان مراد امیر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغان حکومت اجرایي ریاست وی سید حفیظ الله هاشمی د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د نوي کمشنر په توګه ټاکل شوی دی او د حزب اسلامي باوري سرچینې وایي چې د دې ډلې په وساطت به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په ترکیه کې د سولې خبرې پیل شي. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات د همدې خبری مجلې په جریان کې اوري، خو اول د دې سات مهم خبرونه چې فریبا ظاهری وړاندې کوي.
سر کې د مهمو خبرونو سترټګي د روزګان سیمه ایز چارواکي وايي پاکستان په دغه ولایت کې د طالبانو لپاره روغتي مرکزونه جوړ کړي او ډاکټرانه ورستول دي. د افغانستان دفاع وزارت وايي دغه هیواته د نوي امریکایي روزونکو پر استول سره به د جګړو په ډګرونو کې د افغان ځواکونو تلفات رقم سي او د څلور پنځوسو افریقایي هیوادونو یو ډله دغه تلکبل چې دوی د امریکا د ولسمشر لوري لاس پکوي د کی ترګندونی بولي په قهر سوي دي. د خبرونو تفصیل د روزګان سیمه ایز چارواکي وايي پاکستان په دغه ولایت کې د طالبانو لپاره روغتي مرکزونه جوړ کړي او ډاکټرانه ورستول دي. د ملي اردو د څلورمې پلې لوا قومندان ډګروال رحمت شقیمتی ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه مرکزونو کې هغه وسلوال طالبان تداوي کیږي چې افغان ځواکونو سره په جګړو کې ټپیان شوي وي. شغله قیمتي وايي دغه مرکزونه د ترنکوټ اړوند ځینو هغه سیمو کې جوړ شوي چې د طالبانو تر واک لاندې دي.
نمون کو چې کوم کشمیر پرونه رسیدلی دي د دوی سره اوسنۍ شرایطو کې خاص پاکستانی ډاکټران دي چې او دا پرونه رسیدل دي هم په چرچنويست اقامت کې هلته کوم کلینیک جوړ کړی ده دوی ته د ویکوي.
شغله قیمتي د دې ډول مرکزونو د دقیق شمیر په اړه څه نه دی ویلي. تر دې شاوخوا دوی میاشتې وړاندې وسلوالو طالبانو په ټول روزګان کې روغتي مرکزونه ځکه وتړل چې تر خپل واک لاندې سیمو کې د جراحي مرکزونه جوړ کړي، خو د افغان حکومت سره تر موافقې وروسته یې بیرته د فعالیتو اجازه ورکړه. د افغانستان دفاع وزارت وايي دغه هیواد ته د نوي امریکایي روزونکو په راستولو سره به د جګړو په ډګرونو کې د افغان ځواکونو تلفات راکم سي. د دغه وزارت ویان مرستیال محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې دا محل د افغان ځواکونو تجهیزات تر ډیره امریکایي دي چې د استفادې د څرنګوالي روزنه یو حتمي امر دی. وال ستریت جورنال د سپین ماڼۍ او پینټاګون د چارواکو په حواله ویلي چې د امریکا د ولسمشر د نوي ستراتیژي پر اساس به راتلونکي پسرلی شاوخوا زر تنه پوځي روزونکي او هم جنگي او کشفي تجهیزات افغانستان سید حفیظ الله هاشمی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړي په توګه وټاکل سو. د اجرایي ریاست رسنی سلاکار فریدون خوځون نن ازادي راډیو ته ویل چې شغله هاشمی د وی شفافې پروسې لاري د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غړي په توګه ګمارل سوی دی. سید حفیظ الله هاشمی اول رحمان رودوال او عبدالقادر زادې وطن دوست درې هغه نوماندان و چې د غوروي کمیټې له لوري د پنځمه پرز نه وخت ولسمشر ته معرفي سوي وو. د نولس کلونو د کرکټ د نړیوال جام په ترڅ کې افغان لوبغاړو پاکستان ته د پنځو وکټو په توپیر ماته ورکړه. لومړی بیټینګ پاکستان وکړ چې په اته اتیا منډو یې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په ځواب کې دغه هدف ته افغان لوبغاړي د پنځو لوبغاړو په سوځېدو ورسېدل. دغه لوبې په نیوزیلند کې روانې دي. له افغانستان سره د پاکستان تر څنګ سریلانکا او ایرلند په ګروپ کې یو ځای سوي دي. افغانستان به د سې شنبې په ورځ له سریلانکا سره او د جمعې په ورځ له ایرلند سره مسابقه وکړي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ایران د بهرنی چارو وزیر د امریکا ولسمشر د 2015 کال د اټومي تړون څخه په سرغړونې تورن کړ. محمد جواد ظریف وروسته لغه د خبره کړې ده چې امریکا ګواښ کړی کچېری په دغه تړون کې اصلاحات را نسی نو په څو میاشتو کې به له دې اټومي تړون ووزي. شغله ظریف پرون وخته پر خپل ټویټر لیکلی چې د ډونالډ ټرمپ دا اعلان یو نهیلي کوونکې هڅه ده چې څو اړخیز اټومي تړون تر پوښتنې لاندې راولي. د ایران د بهرنی چارو وزیر ویلي د نړۍ له شپږو قدرتونو سره اټومي تړون د بیا غور وړ نه دی. روسیه د اوکراین په کریمیا سیمه کې یو نوی قطعه چې په استلور سو ډول پرمختللی هوایی دفاعي سیستم سمبال د ځای پر ځای کړی ده. د روسیې دولتي تلویزیون نن راپورونه ورکړي چې مسکو دغه نوې قطار له سیواستوپول شاره بهر ځای پر ځای کړی ده. دا غځای دی چې په تور بهیره کې د روسیې سمندري ځواکونه دیره دي. دا دوهم په اس څلور سوه ډوله سیستم سمباله قطعه ده چې په کریمیا کې ځای پر ځای کېږي. دغه سیستم د دې وړتیا لري چې الوتونکي اهداف تر 400 کیلومتره او بالستیک توغندي تر 60 کیلومتره واټن پورې وولي. او د څلور پنځوس افریقایي هیوادونو یوه ډله د هغه څه له کبله چې دوی یې د امریکا د ولسمشر له لورې لاسپکاوي ډکې څرګندونې بولي په قهر سوي دي. په ملګرو ملتونو کې د دغو هیوادونو استازو له ډونالډ ټرمپ څخه غوښتي چې رسمن بخښنه وغواړي. د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر د سپینې ماڼۍ په یوه بحث کې چې د کډوالو په اړه جوړ سوی و افریقایي هیوادونو په ناسمو الفاظو یاد کړي ول. ډونالډ ټرمپ په دې غونډه کې د پارلمان له غړو سره په خبرو کې افریقایي هیوادونه چټل بللي ول. د دغو راپورونو تر خپرېدو وروسته هایتي هم د ډونالډ ټرمپ د پنځمبه ورځی تر څرګندونو په اړه اعتراض وشو. خو د امریکا ولسمشر پر خپل ټویټر پاڼه د یوې رسمي غونډې پر مهال خپلې توندې خبرې منلې دي، خو دغه اصطلاح چې په راپورونو کې راغلی ردوي. د افریقایي اتحادیې په یوه بیان کې دا څرګندونې بشریت ته بې احترامي، د قومونو توپیر ته نه پاملرنه او باورونو ته سپکاوی بلل سوی دی. د خبرونو پای
تاسو د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اورئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته نوی غړی ټاکل شوی دی او دا کمیسیون وایي د رئیس منشیانو معاونینو او د وعن لپاره به انتخابات وکړي.
مونږ به انشاءالله نوی رئیس او د معاونینو لپاره او د منشی او د ویان لپاره انتخابات ولرو.
حزب اسلامي وایي د دې ډلې په وساست وساتت به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په ترکیه کې پیل شي. د روانې خبری مجلې په ترڅ کې په اورزګان کې د طالبانو لپاره د پاکستان لخوا د درملنې د مرکزونو موضوع هم تعقیبو. چارواکي وایي تیر شپه د کندهار په غورک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په حمله کې څلور د ملي اردو سرتیری او درویشت طالبان وژل شوي. په اورزګان کې چارواکي وایي چې یو شمیر کلینیکونه په کې پاکستانی ډاکټران طالبانو ته روغتیایي خدمات رسوي.
دوی سره اوسنی شرایطو کې خاص پاکستانی ډاکټران دي او دغه راپورونه رسېدل دي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا ولسمشر ټرمپ د ایران سره په 2015 کال کې د شوې اټومي تړون څخه په قصدي ډول سرغړاوي کوي. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي سید حفیظ الله هاشمی د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د نوي غړي په توګه ټاکل شوی دی. د اجرایی ریاست رسنیو سلاکار فریدون خوزون د شنبه پورس ازادي رادیو ته ویل چې ښاغلی هاشمی د یوې شفافې پروسې له لارې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته د نوي کمیشنر په توګه ټاکل شوی دی. بلوت د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د حکومت لخوا د ټاکنو کمیسیون ته د نوي کمشنر معرفي کېدل د دې کمیسیون د چارو د ګړندې کېدو او اداري پلاوي د انتخاباتو لپاره یو مثبت ګام بولي. نور حال د واصل وسال پر ریپورت کې ورو.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي د ولسمشر او اجرایی رئیس د هوکړې سره سم سید حفیظ الله هاشمی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نوي کمشنر په توګه ټاکل شوی دی. د اجرایی ریاست رسنی سلاکار فریدون خوزون د شنبه پورس ازادي رادیو ته وویل چې حکومت د ښاغلي هاشمی کاري تجربې وړتیاو ته په کتو نوموړی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوی غړی ټاکلی دی.
ښاغلی هاشمی کاري تجربې ته په پام کې نیولو سره تر نورو کاندیدانو ته بهتره وګاڼه او د دې کمیسیون د غړیتوب لپاره وګمارو.
د افغان ولسمشر د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته نوی معرفي شوی غړی به ډېر ژر د ولسمشر د حکم په ترڅ کې نوموړي کمیسیون ته معرفي شي. خو ښاغلی مرتضوی د چا نوم وانه خیست. له دې مخکې د ولسمشر مرستیال وین نجیب الله آزاد ازادي راډیو ته ویلي چې سید حفیظ الله هاشمی، عبدالرحمن رودوال او عبدالقادر زازی وطن دوست هغه درې نوماندان لاندې چې د غوروي کمیټې له لورې د پنځشنبه پر ورځ ناوخته ولسمشر ته معرفي شوې دي. شاوخوا دوه میاشتې مخکې د دغه کمیسیون رئیس نجیب الله احمدزی د افغان ولسمشر د فرمان له مخې له دندې لرې شو چې لا تر اوسه یې چارې د مرستیالې لخوا پر مخ بیول کیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پخواني رئیس تر لرې کېدو وروسته د روان لمریز کال د جدي په اوومه نیټه ولسمشر محمد اشرف غني د غوروي کمیټه وټاکله چې د کمیسیون لپاره یو بل نوی غړی غوره کړي. یادې کمیټې ویلي ول چې دوی ته اته اتیا کسانو خپل اسناد سپارلي وو چې د اسنادو له ارزونې او ازموینو وروسته درې کسان ترې غوره ولسمشر ته معرفي شول. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي د نوي کمیشنر په معرفي کېدو سره به په انتخاباتي چارو کې چټکتیا او ښه والی راشي. د دغه کمیسیون ویان ګل جان عبدالبدی سیاد وایي دا چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اداري پلاوي موده پوره شوې نو د نوي کمیشنر په معرفي کېدو سره سم به د اداري پلاوي انتخابات هم ترسره شي.
بعضې اداري او مالیاتي چارې وې چې هغه موجودګۍ کې ټاکنې شوې وې، نو کله چې دغه عضم تر اسمان معرفي کېږي د اداري هیئت موده هم پای ته رسېدلې وه. په سرپرستۍ توګه باندې مونږ دوام ورکوو، نو له سره به انتخابات کېږي. مونږ به انشاءالله نوی رئیس او د معاونینو لپاره او د منشي او د ویان لپاره انتخابات ولرو چې رسمان وټاکل شي او په خپلو چارو باندې پایل وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څو موده مخکې په حکومت له دې عمل انتقاد وکړ چې له دوو میاشتو نه په ډېره موده کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د پخواني رئیس نجیب الله احمدزی پر ځای بل نوی غړی نه دی معرفي کړی. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي سید حفیظ الله هاشمی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نوي کمشنر په توګه ټاکل شوی دی. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په دې ګام سره به په دې کمیسیون کې د مشرانو د معرفي کېدو او د دوی د چارو د ګړندې کېدو پروسه چټک شي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې پښتون کې دا
تمه ده چې د حزب اسلامي په وساطت د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په ترکیه کې پیل شي. دغه خبره په حزب اسلامي کې یوې باوري سرچینې د شنبه پورس ازادي راډیو ته وکړه. د افغانستان د سولې عالي شورا په ترکیه کې د سولې د کېدونکو خبرو د رد او یا تایید پرته وایي دغه شورا د سولې د ټینګښت په برخه کې له هر ډول اقدام نه هرکلی کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په دې اړه بې خبري ښیي، خو طالبان بیا مطلق انکار کوي. محمد حدیث پردیس پر رپورټ لري.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په دوام د ځل حزب اسلامي غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو وساتت وکړي. په حزب اسلامي کې یوې باوري سرچینې ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړه چې په ترکیه کې به د دوی په وساطت د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وشي. یاد سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې واخیستل شي، هیله یو خدا چې تر سره کېدونکې خبرې ښه نتیجه ورکړي. د افغانستان د سولې علي شورا بیا د دغې موضوع د رد او یا تایید پرته ازادي راډیو ته وویل له طالبانو سره اړیکې موجودې دي. د دغه شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسم یاروي دوی له هرو هغو هڅو چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي هر کلی کوي.
حزب اسلامی هم با مو گروه های که تماس
دا وی دا چې حزب اسلامی له زینو ډلو سره په تماس کې دا یو یا هم پری نفوذ لري او غواړي له دغه نفوذ استفاده وکړي. مونږ ترې هر کلی کوو ځکه عمومي هدف چې هغه د وی عادلانه او با عزت اصول ټینګښت دی. یو دی
پایدار است، یک سولې کې عزتمن باشه.
له طالبانو سره د سولې د خبرو هڅې کومه نوې خبره نه ده، خو دا لومړی ځل دی چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامی ګوند له خوا کوم چې له کلونو مخالفت وروسته حکومت سره سوله وکړه او د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د سولې په برخه کې رول ډیر اغیزمن ګڼل کیږي. په دې برخه کې د وساطت خبره کیږي. تیرونی د حزب اسلامی مشر ګلبدین حکمتیار هم یوې خبري غونډې ته ویلي چې په حکومت کې د طالبانو د جذب ظرفیت موجود وي، ځینې ډلې غواړي چې له حکومت سره سوله وکړي. طالبان بیا دا ډول راپورونه بے بند سټه غني. زبیولا مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي ازادي رادیو ته ویلي چې دا شان حسې د دوی پر وړاندې د دسیسو یو برخه ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم په دې اړه بے خبري خي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د حزب اسلامي په وساطت په ترکیه کې کیدونکو خبرو ته خوشبينه دي. د سیاسي چارو افغان کارپوه خالد سادات
د سولې د عملی سیاست یو تګلارې بیانې چې د افغانستان حکومت د سولې او مذاکراتو په عملی سیاست باندې ټینګار کوي، نو زموږ نظر چې یو ښه آغاز ده، یو ښه پیل ده.
د خغلی سادات په خبره خایي په افغانستان کې د سولې د خبرو بریا دومره ژر ممکن نه وي، خو په خبره په دې برخه کې د هر لوري او هر ډلې هڅې د قدر وړ دي چې ولس باید ترې ملاتړ وکړي.
جنگ سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د روزګان ولایت سیمه ایز امنیتي مسؤلان وایي طالبان په خپل واک لاندې سیمو کې روغتیایي مرکزونه لري چې پاکستاني تمویلوي او ډاکټرانې هم پاکستانیان دي. سیمه ایز چارواکي د خبرې په داسې وخت کې کوي چې په دې ورسو کې د امریکا ولسمشر پر پاکستان له دې کبله مالی مرستې بندې کړي چې له ترهګرو ډلو سره مرسته کوي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په ریپورت کې.
د اورزګان ولایت سیمه ایز امنیتی چارواکي دغه خبر پر داسې مهال ورکوي چې په دې ورسي کې د امریکا ولسمشر پر پاکستان لدې کبله مالی مرستې ځنډولي چې له ترهګرو ډلو سره مرستې کوي. خو د اورزګان ځایي چارواکي وایي پر پاکستان له فشارونو سره سره بیا هم دغه هیواد د طالبانو لملاتړ نه لاس نه پر سر کوي. په اورزګان ولایت کې د ملي اردو د سلرمي پلې لیوا کمانډان ډګروال رحمت شاه قیمتي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې پاکستان په اورزګان کې د طالبانو در ملنې ته روغتیایي مرکزونه جوړ کړي او د هغه طالبانو درملنه پکښې کې کوي کوم چې د افغان ځواکونو سره د جګړې پر مهال ټپیان کیږي. نوموړي وایي چې دغه روغتیایي مرکزونه د ترینکو ټاډون په محمد نبی خان اډه کې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې جوړ شوي دي چې پاکستانی ډاکټران پکښې کې دي او د طالبانو هر راز درملنه کوي.
بعضي د محمد نبی په اډه کې د خریجانو لخوا تدوي کیږي. نمون کو چې کوم کشمیر پرونه رسیدلی دي دوی سره اوسنۍ شرایطو کې خاص پاکستانی ډاکټران دي چې دار پرونه رسیدل دي هم په چرچونو استقامت کې هلته کوم کلینیک جوړ کړی ده دوی ته دوی کوي.
دا په داسې حال کې د شاوخوا دوې میاشتې وړاندې وسلوالو طالبانو په اورزګان ولایت کې ټول روغتیایي مرکزونه د دوه نیمو میاشتو لپاره ځکه وتړل چې تر خپل واک لاندې سیمو کې د جراحي مرکزونو د جوړولو غوښتنه کول چې بیا د حکومت سره تر موافقې وروسته یې خوشې کړل. ښاغلي قیمتي د خپلو خبرو په یوه بېله برخه کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی له تیرو شلو ورځو راهیسې د ترینکو ټاډون سیمو کې تعرضي عملیات پیل کړي چې پر مهال یې 132 تنه وسلوال طالبان وژلي او نږدې 80 تنه یې نور ټپیان کړي دي. نوموړي وایي چې دغه عملیاتو پر مهال یو شمېر سیمې هم د وسلوالو له منګولو را خلاصې کړي دي.
په دې عملیاتو کې د دشمن 132 نفره له منځه لاړ دي، 80 نفره زخمي دي.
قیمتي په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې عملیات یې اوس هم په سیمه کې روان دي او غواړي چې ټولې هغه سیمې تر خپل واک لاندې راولي کوم چې اوس د وسلوالو تر ولکې لاندې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو پاکستانی چارواکو له دې وړاندې د افغان چارواکو دغه ډول ادعاوې رد کړې وې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د شریف الله شرافت پر راپور کې مو وردل چې د اورزګان سیمه ایز امنیتي مسؤلانو وایي چې پاکستان په دې ولایت کې طالبانو ته روغتیایي مرکزونه جوړ کړي دي. بلور ته چارواکي وایي تېره شپه د کندهار په غورک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په حمله کې څلور د ملي اردو عسکر وژل شوي او درویش وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. تر دې مخکې د کندهار امنیت قمندانۍ وایي زیاد دوراني په دې جګړه کې یوازې د درویشتو طالبانو د وژل کېدو او د دوو سرتیرو د ټپي کېدو خبر ورکړو. محمد صادق رښتینی په کندهار ریپورت لري.
د کندهار د والی ویان قدرت الله خوشبخت وایي وسلوالو تېره شپه غوښتل چې د غورک ولسوالۍ یو شمېر امنیتي پوستې سکوت کړي چې د امنیتي ځواکونو د مقاومت سره مخ شوي. د خوشبخت په خبره د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په څو ساعته جګړه کې درویش وسلوال او څلور د ملي اردو سرتیري وژل شوي. د خوشبخت په وینا له وسلوالو څخه په دغه جګړه کې یو شمېر وسلې او مهمات هم لاسته راغلي. تر دې مخکې د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان زیاد دورانی د غورک د تیرې شپې په جګړه کې یوازې د درویشتو وسلوالو د وژل کېدو او دوو امنیتي سرتیرو د ټپي کېدو خبر ورکړی وو. د دولت وسلوالو مخالفینو په دغه جګړه کې د لسو سرتیرو د مرګ ژوبلې او یوې پوستې د نیولو ادعا کړې.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country. in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.
د افغانستان د ولسی جرګې د ملي اقتصاد کمیسون د ناامنیو او وروستیو سیاسي تحولاتو ترڅنګ په افغانستان باندې د یوې مافیایي کړۍ موجودیت د ډالرو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت د راټیټېدو مهم لامل یادوي. د دې کمیسون یو غړي منور شاه بهادوري د شنبې د ورځې په عمومي ناسته کې په دې تړاو د دې کمیسون د څېړنو نتایج وړاندې کړل او ویل چې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدل بیلابیل نور کورني او بهرني علتونه هم لري. خود افغانستان بانک په دې بانک کې د هر ډول مافیایي کړیو د شتون په اړه اداوي بے بنسټه غني. ناجي صاحب په ریپورت لري.
د ولسی جرګې د ملي اقتصاد کمیسون وایي کچېری حکومت د افغانۍ په وړاندې د ډالرو د بیې د لوړېدو لاملونو ته جدي پاملرنه ونه کړي، په 1990 لمریز کال کې به د یو ډالر بیه په افغانستان کې 15 افغانیو ته لوړه شي. د دغه کمیسون یو غړي منور شاه بهادوري د جرګې د شنبې ورځې په عمومي ناسته کې په دې اړه د دغه کمیسون څېړنو نتایج وړاندې کولو پر مهال وویل، د افغانۍ په وړاندې د ډالرو د بیې د لوړېدو یو لامل په افغانستان افغانستان بانک د یوې مافی کړي موجودیت دی چې ډالری احتکار کړي.
در افغانستان بانک
د افغانستان بانک اوسنۍ رهبرۍ لوري و مافی کړي رامسته شوې ده چې د ډالرو په احتکار کې لاس لري. هر میاشت له 50 میلیونه ډالرو ډیر د افغانستان بانک لوري لیلام ته ایښودل کیږي. په خوښنۍ سره چې دغه پیسې د یوې مافیایي کړي لوري له هیواده بهر قاچاق کیږي.
د کمیسون څېړنې په ډاګه کوي چې ناامني په هیواد کې سیاسي ستونزې، د نړیوالې ټولنې د مرستو، پانګونې او صادراتو کمیدل د افغانیو په وړاندې د ډالرو د ارزښت د راټیټېدو مهم کورني عوامل دي. د کمیسون له پاکستان سره د امریکا د پوځي مرستو ځنډول او په ایران باندې بندیزونه د ډالرو د بیو د لوړوالي بهرني لاملونه یاد کړي دي. خو د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق تیرونی په کابل کې ویلي و چې سیاسي کړکیچونه په ګاونډیو هیوادونو کې د بهرنیو د بیو ښکته پورته کېدل او د کال په وروستیو کې د حکومت د بودیجې مصرف د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د ډالرو په وړاندې د افغانیو د بیې د راټیټېدو عمده لاملونه بلل کېږي. د نوموړي په خبره په وروستیو دوو میاشتو کې رامنځته شوو سیاسي کړکیچونو د بهرنیو اسعارو په لوړېدو مستقیم اغېز کړی. خو د افغانستان بانک ویان ایمل عاشور په دغه بانک کې د هر ډول مافیایي کړیو د موجودیت ادعاوې بے بنسټه بولي.
دا چې ادعا کیږي چې په افغانستان بانک کې داسې یو مافیایي کړۍ ده چې د ډالر احتکار کوي، دا بے بنسټه ادعا ده، ځکه د افغانستان کارکوونکي او رهبری پلاوي نه ډالري اکاونټ لري. وظیفه چې د ډالرو لیلام ده د مستبدو شعباتو د یو هیئت د نظر لاندې په آزاد او رڼه
د افغانستان بانک مسولین په دې باور دي چې څومره په دغه هیواد کې سیاسي کړکیچونه او بې ثباتیو کې کموالی راشي، همره ورسره د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت او بیه لوړیږي.
په کندهار کې د امریکا د پراختیا ادارې لخوا د ښځو د لاسي صنایعو د ورځنۍ نندارتون پای ته ورسید. محمد صادق رښتینی په دې اړه ریپورت لري.
د شوزو لپاره ځانګړي دغه نندارتون چې د امریکا د پرمختیايي ادارې د شوزو د اقتصادي پروګرام یا پروموټ لور جوړ شوی وو، د پنځشنبه په ورځ پیل او د جمعې په ورځ نه وخت پاتې ورسید. په دغه نندارتون کې چې شوزو خپل صنعتي توکي د ودی او بازار موندنې لپاره نندارې ته شو، د دوه ورځو په جریان کې 1500 کسانو ځینې لیدنه وکړه. د 1.5 میلیون افغانیو په ارزښت پکې قراردادونه لاسلیک شول او د 4.5 لک افغانیو په ارزښت نندارې ته شول سوي توکي خرڅول. هغه میرمنی چې په دغه نندارتون کې خپل تولیدات نندارې ته شوه خوشاله دی او له دولت څخه غواړي چې د شوزو دا ډول فعالیتونو ته نور هم پاملرنه زیاته کړي. فاطمه او نسیپی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت دې د شوزو د لاسي صنایعو د ودې لپاره یو ځانګړی دایمي بازار جوړ کړي تر څو شوزو په ازاد ډول پکشي خپل توکي وپلوري. پاینې وخت کې د کندهار د صنعتکارانو د اتحادیې مسولین د شوزو د تولیداتو او هڅو د پیاوړتیا لپاره دا ډول نندارتونونه مهم او د پام وړ بولي. د صنعتکارانو د اتحادیې مشر اجباری دا د ازادي راډیو ته وویل چې په دغسې سوداګریزو نندارتونونو کې ښځې خپل لاسي توکو ته بازار پیدا کوي او هم خلک د خپل کورني تولیداتو څخه بریږي.
دغه ګټور په دې باندې چې یوازې د کندهار یا د دغه خوندو چې د لاسي صنایع راوړي دې ګټه خوسته اتیا فیصده سل فیصده د دې ګټه د موږ په سل کې 200% د ټول کندهار ګټه ده چې ټول کندهار به دغه څه خبر شي او دا یو لوی لاسته راوړنه ده که دغسې نندارتونونه پر لاره ولویږي موږ به د خارجي د دغه بعضو شیانو چې راځي د دې د راتګ څه به موږ خلاص شو او موږ به دلته خپل دغه بېوزلي زنانې په کار ولویږي او په کار پیدا شي.
خامکی غاړی او پټوان د کندهار د ښځو عمده لاسي صنایع دي. هغه میرمنی چې دغه تولید کوي وایي چې لاسي صنایع په نړیواله سطح پیژندل شوي خو د حکومت نه پاملرنې له وجې توکي ښه بازار نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تورن کړی چې د ایران سره په 2015 کال کې د شوې اټومي تړون څخه په قصدي ډول سرغړاوی کوي. د ډونالد ټرمپ د جمعې پر ورځ خبرداری ورکړی چې که په راتلونکو څو میاشتو کې د ایران په اټومي تړون کې شته نیمګړتیاوې سمې نه شي امریکا به له دې تړون څخه ووځي. اجمل اند موضوع څېړلې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د جمعې په ورځ پر خپل ټویټر وویل د ایران سره د اتومي تړون په اړه د ټرمپ وروستی اعلان د دې پاخه څو اړخیز تړون د کمزوري کولو لپاره د نهیلۍ هڅې دي. ظریف زیاته کړه د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره پر شوي اتومي توافق بیا خبرې اترې ممکنې نه دي او امریکا دې د ستړي کوونکي لفاظې پر ځای د ایران په څیر په بشپړه توګه شوی تړون عملي کړي. تر دې مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ ویلي وو نوموړی به یو ځل بیا پر ایران د بندیزونو اسانه کول تمدید کړي، خو د ټرمپ په وینا که د ایران سره شوی اتومي تړون په څو میاشتو کې پیاوړی نه شي نو دا به د امریکا متحده ایالات له دې تړون نه وباسي. ولسمشر ټرمپ پرون په یوې اعلامیه کې وویل چې پر ایران د امریکا بندیزونو محدودېدل د 120 ورځو لپاره تمدیدوي، خو ټینګار یې کړی چې دا به وروستی ځل وي چې د دې تړون د پیاوړتیا لپاره د خبرو اترو فرصت برابروي. ولسمشر ټرمپ ویلي دا تمدیدي واسې د دې لپاره دی چې په تړون کې د موجودو لویو نیمګړتیاو د سمول لپاره وخت پاتې شي او زموږ د اروپایي متحدانو لخوا دا تړون وساتل شي. د امریکا ولسمشر همدارنګه دا وروستی فرصت بللی او ټینګار یې کړی که تړون کې شته نیمګړتیاوې په څو میاشتو کې لرې نه شي امریکا به د دې تړون د یوې برخې په توګه پر ایران د بندیزونو لرې کیدل د بل ځل لپاره تمدید نه کړي. په عین حال کې د ولسمشر ټرمپ ادارې د جمعې په ورځ په 14 ایراني اشخاصو او سازمانونو نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانې وزارت ویلي دا بندیزونه د بشري حقونو څخه د جدي سرغړاویو، سانسور او د غیر اټومي وسلو له موضوعاتو سره تړلي. د هغه کسانو په لیست کې چې بندیزونه پرې لګېدلې لوی نوم د ایران د قضایه قوې د مشر صادق لاریجاني دی. نوموړی د ایران د پارلمان د رئیس علي لاریجاني ورور دی. د امریکا د خزانه وزارت ویلي لاریجانی په ایران کې د اشخاصو یا ایرانی اتباعو او یا هغه کسانو چې په ایران کې اوسیږي په وړاندې د بشري حقونو د جدي سرغړاویو د امر ورکولو، کنټرول او یا رهنمایي مسؤل دی. د دې بندیزونو له مخې په امریکا کې د هغه کسانو پانګې کنګلېږي چې د بندیزونو په نوي لیست کې نومونه شامل دي. همدارنګه امریکایان له دوی سره د کاروباري راکړې ورکړې څخه منع شوي. ایران د شنبې په ورځ ویلي چې پر لاریجانی د بندیزونو خلاف به ورته عکس العمل وښیي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې د ټرمپ د ادارې دا اقدامات دښمنانه او د نړیوالې ټولنې ترمنځ د چلند له سرو کرښو اوښتل بللی او ویلي په وړاندې به یې یو لړ ورته اقدامات وکړي.
یوې کمپنۍ د جامو قاتولو لپاره یو ځانګړی روبوټ جوړ کړی دی. دا روبوټ په څه ډول فعالیت کوي په دې اړه عصمت ساروان اورو.
سیفر دیمر کمپنی د جامو قاتونکو روبوټ جوړ کړی دی. دا روبوټ چې په مصنوعي ذهانت کار کوي په اتومات ډول جامې تشخیصوي او همغه سقاط ورکوي چې باید ورکړل شي. مثلا پتلون یو ډول قاتوي خو کمیس بل ډول. د انډیپندنت رسپانی دا راپور لمخي سیفن دیمر کمپنی خپل دا روبوټ چې لاندروید نومیږي په یوه نندارتون کې وشوت. دا شرکت وایي چې دا په نړۍ کې لومړنی جامع قاتونکی روبوټ دی. د ډیرو خلکو د کالو له قاتولو او اوتو کولو سره جوړه نه ده او دا ورته ښه خبر دی، خو لا هم د ډیرو لپاره ښه خبر ځکه نه دی چې بیې ډیره ګرانه ده او د هر چا وس پرې نه رسیږي. ویل شوي چې د دغه روبوټ اوسنۍ بیه $16,000 ده، خو تمه ده چې که زیات تولید شي نو بیه به تر $2,000 ته راټیټه شي. دا روبوټ له مصنوعي ذکاوته په استفاده د جامو ډول او د قات ځای تشخیصوي. د جامو په قاتولو او اوتو کولو کې د روبوټ د خوند یوازنی کار بداوي چې سویچ یا تڼۍ کلک کړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېدنه سي. د ورستۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره فرشته نگاه لته.